سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بجې دي د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د قدر جلالوف د تخنيکي چارو په سمبل اختر علیکم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت ویان زمیلا مجاهد د پاکستاني چارواکو هغه ادعا ورته کړی دی چې وایي دا د هیواد په روستیو نام نه یو کې افغانان ښکیل دي. ښاغلي مجاهد نن پر ټویټر لیکلی دی چې د بیلابیلو پاکستاني چارواکو لخوا په دغه هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه پر افغانستان لګول شوي تورونه ردوي. ښاغلي مجاهد زیاته کړې ده چې د دوی حکومت هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر خلاف وکارول شي. د طالبانو د حکومت ویاد دان څرګندونې وروسته له هغه کوي چې بیلابیلو پاکستاني چارواکو په روستیو کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن کړی دی چې تر واک لاندې سیمو څخه یې په پاکستان کې بریدونه کیږي. په دې لړ کې روسي څرګندونې په بهرنیو چارو وزارت کې د پاکستان د دولت د وزیر هنرباني کروي چې ادعا یې کړې د پاکستان په روستیو نام نه یو کې افغانان ښکیل دي او په دې اړه یې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شواهد هم شریک کړي دي. اغلی هنرباني کړه پرون لیو پاکستانی ټلویزیون اج سره په امریکا کې ول د بریدګرو له طبیعت څخه ښکاری شو افغانان دي. اغلی کړه په خپل امریکا کې دا کړی دا چې د پاکستان په نام نیو کې ځینې هغه افغانان هم لاس لري چې په روختي ویزو دغه هیواد ته ورغلي دي. له دې وړاندې د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف ویلي وو د طالبانو حکومت پاکستان ته د ترهګرو د ننوتو مخه ونیسي. د طالبانو حکومت د امام خمینی د مرستو د کمیټې دفترونه په کابل، هرات او مزار شریف کې تړلې دي. پیران کې د جماران خبري اژانس راپور کړی دی چې د کمیټې دفترونه یو میاشت وړاندې په کابل کې او درې ورځې وړاندې په مزار شریف او هرات کې تړل شوی دي. د راپورونو پر بنسټ د دې کمیټې دفتر لا د نیمروز ولایت په مرکز زرنج کې خلاص دی. تر اوسه د دې دفترونو د تړل کېدو علت معلوم نه دی او د طالبانو حکومت هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د راپورونو پر بنسټ د امام خمینی د مرستو کمیټه د کار او ټولنیز چارو له وزارت سره ثبت او اقتصاد وزارت ته مالیه ورکوله. د دې کمیټې دفترونه چې په افغانستان کې د کار کولو کلونو تجربه لري ویل کیږي د طالبانو په تیره دوره کې هم تړل شوی و. د افغانستان او قزاقستان ترمنځ درې ورځنی اقتصادي غونډه نن په اسانۍ کې پیل شوې ده. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي 150 افغان چارواکي او سوداګر د غونډې ته وربلل شوې دي. د دې وزارت په خبره په دغه کسانو کې هیڅ داسې کس نشته چې د نړیوال لخوا دی د بندیزونو په لیست کې شامل وي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا وایي د دوی د سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ پلاوی د افغانستان او قزاقستان د سوداګریزې نخلیدیات دغې غونډې ته ورغلی دي. د دغه وزارت په وینا د غونډې مقدماتي مراسم پرون چهارشنبه پیل شوی. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال قنات همش ویلي دا اقتصادي غونډه به د طالبانو په وړاندې د دغه هیواد پر هغې دریسې هیڅ اغېز ونه کړي چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. تر اوسه د قزاقستان حکومت سره د طالبان د یو ترهګري سازمان په توګه ثبت دي. او د چین په پلازمېنې بیجینګ کې د سیلابونو د راوتلو له امله تر دې د ملک تر لږ یوویشتو نه مړه او تر شپږ ویشتو ډېر کسان نور بېدرک شوي دي. په بیجینګ کې د وروستیو ورځو سختو بارانونو د اندازې له پله یو سلو څلوېښت کلونو کې په دقیق ښار کې تر ټولو زیات ورښت بلل شوی دی. د پیکینګ د هوا پیژندنې د ادارې د اعلان پر اساس د شنبې د ورځې تر اوسه تر پرون سهاره پورې په دقیق ښار کې 244 ملي متره زیات باران ورېدلی دی. خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د دولت په چارو کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر هنر باندې کار ویلي دي چې د پاکستان په روستیو نام نیو کې افغانان ښکیل دي او په دې اړه شواهد هم د طالبانو حکومت سره شریک کړي دي. په دې اړه چې ولی اغلی کار د غیدا کړی دا وړاندې په درته پر راپور کې تفصیل ولرو. لدې سره جوخت به د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ویلي دي چې پولیسو تیر شپه په دایخار کې لزګون افغانانی ولیدي او نن سهار یې بیرته د پیسو په بدل کې خوشی کړی دي. باندې مو په راپور کې د افغانانو سره هم خبرې کړې دي. په دې اړه به هم راپور واوري چې د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت ویلي چې د سپینو تور زیړي د زیاتېدو د پیښو په پیښو کې البته زیاتوالی راغلی دی. همدارنګه کنړ ته به هم ورشو چې د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤولین ویلي دي چې په دغه ولایت کې د کیلو لپاره ځینې سیمې مساعدې دي.
او په هغه ګرمو سیمو کې لکه څوکۍ ولسوالۍ، نورګل او اسدآباد، سرکاڼو، دا ټولې مناسب دي د کیلو د روزنې او د کیلو د ترتیب لپاره.
په دې اړه به هم درسره پور ولرو چې ډونلډ ټرمپ نن محکمې ته د قاضي په وړاندې حاضرې ده، دا چې تور ورباندې څه دی وروسته به درته راپور کړو. ولرو نور مطلب هم لرو، ملتیا مو غواړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وزیر هنا رباني کړی دا کړی دا چې د پاکستان پر وستي او نام نه یو کې افغانان خکیل دي او په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شواهد هم شریک کړي دي. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف دفتر هم په اعلامیه کې ویلي دي چې د بلوچستان ایالت په پوځي چارو امریت کې د افغانانو د خکیلتیا خبره کړې او د طالبانو له حکومت یې غوښتل دي چې په خپل خوره کې دي د هغو ترهګرو مخاوني سي چې له پولي بهر نام نه رامنځته کوي. تفصیل د همین هیواد په دې راپور کې
د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ادعا کړې ده چې د پاکستان په ورستۍ او نام نه یو کې افغانان خکیل دي. هینا رباني کهر پرون له یو پاکستانی تلویزیون آج سره په مرکه کې وویل د بریدګرو له طبیعت څخه ښکاري چې افغانان دي.
شواهد نشنلټیز هم
شواهد طبیعت دی. په ډیرو پیښو کې موږ ځنګړي شواهد لرو چې شریک کړي مو هم دي. زه دا وایم چې د دې پیښو شاته افغانان دي.
جی افغان نشنلټیز دي.
اغلی کهر په خپل مرکه کې ادعا کړې چې د پاکستان په نام نه یو کې ځینې هغه افغانان هم لاس لري چې په روغتیایي ویزو د هیواد ته ورغلي دي. خو تر دې مخکې د پاکستانی چارواکو د ورته ادعا په جواب کې د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی ویلي وو داسې شواهد نشته چې افغان کډوال د پاکستان په نام نه یو کې لاس ولري. هینا رباني کهر هم داشان ویلي چې په افغانستان کې د حکومت له بدلېدو وروسته په پاکستان کې د بریدونو شمیرې ډارونکي دي. په ورته وخت کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د پوځ له مشر سره پیښور ته له سفر روسته پرون په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې د جولای په 12مه د بلوچستان ایالت پر یوې پوځي چوڼۍ برید کې افغانان ښکیل وو او ویلې دي چې په یاده پیښه کې وژل شوی بریدګر د کندهار ولایت اوسیدونکي دي. په اعلامیه کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتل شوی د هغو ترهګرو مخه دې ونیسي چې له پولې بهر ترهګریز فعالیتونه کوي. دا پاکستانی چارواکي داسې مهال د پاکستان په نام نه یو کې د افغانانو د ښکیلتیا خبره کوي چې تر دې مخکې د پاکستان د دفاع وزیر او د پوځ د مشر په ګډون ځینو نورو پاکستانی چارواکو په افغانستان کې د طالبانو په حکومت تور لګولی وو چې د پاکستانی طالبانو د تحریک په وړاندې چې په افغانستان کې فعال دي او له دې هیواد څخه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي اقدام نه کوي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا تورونه بې ځایه بللي او رد کړي دي. ښاغلي مجاهد نن پر خپل ټویټر لیکلي دي چې دوی هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. مجاهد هم داشان ویلي چې دا ډول ادعاوې د دواړو هیوادونو په ګټه نه دي او د نوموړي په خبره کچیرې له پاکستاني لوري سره اندېښنې شته وي په رسنیو کې د ادعا کولو پر ځای دې له دوی سره مخامخ شریکې کړي. دغه شان د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی هم مخکې له پاکستان څخه غوښتي وو چې د افغانانو د ملامتولو پر ځای دې خپل امنیتي تدابیر ښه کړي. پاکستانی چارواکي داسې مهال د دې هیواد په نام نه یو کې د طالبانو حکومت او افغانانو ته ګوته نیسي چې په وروستیو کې په دې هیواد کې د نام نه یو پیښې ډېرې شوې او په وروستي خونړي برید کې چې د تیر یک شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د جمعیت علمای اسلام ګوند په یوې غونډې وشو او داعش ډلې مسؤلیت ومانه، درې شپېته تنه پکې ووژل شول.
راپور کې مو واوریدل چې د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا رباني کړې دا کړې و چې د پاکستان پاروستي او نام نه یو کې افغانان خکیل دي او په دې اړه یې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شواهد هم شریک کړي دي. بل پلو بیا د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي پولیسو تیر شپه په دغه ښار کې لسګونه افغانان نیولي او نن سهار یې بیرته د پیسو په بدل کې خوشې کړي دي. د دې شورا رئیس میر احمد روفی ازادي راډیو ته وویل پولیسو د دغو افغانانو کورونو ته ورننوتی وو او دوی سورولي هم دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د شپې یو شمیر نیول شوی افغانان او شهیدان وای که څه هم ځینې بیرته خوشې شول خو لا هم په ویره و اندېښنې کې دي او دلته خوندي نه دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا یو ظلم دی، زمونږ مظلومیت جګ باید نری بشریک سازمانونه نه کېدی اوري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانو کډوالو شوراوی د دغه هیواد پولیسو د پنځ شنبه په شپه ناوخته په اف او ولس کې د افغانانو په کورونه ورغلي او څلور دیش اتنای نیولې دي. دغه شورا زیاتوي کته هم دوی د پنځ شنبه په سهار د پیسو په بدل کې دوی بیرته خوشی کړل خو د نیولو پر مهال چې د افغانانو کورونه ته ورننوتې دي دوی زورولې دي. په اسلام آباد کې د افغانو کډوالو د شورا رئیس میر احمد روفي د پنځ شنبه ورځ ازادي رادیو ته وویل
په F1 خارګوټو کې پولیس په وړو او لوی موټرو کې په ډیر وحشت او دهشت پرې وکړ. یوازې یو بلا کې 11 ځوانان وتل. تاسو فکر وکړئ چې په دې کې څه ماشومان څنګه تیر شوي دي؟ بل اخرې دوی سهار په شپږ یو بجو په شکل هیڅ شک نشته له 15 د شو کسانو څخه زیات کسان نه ونیول شوي.
د نیول شویو کسانو لډل یو تن چې نغوړي د موضوع د حساسیت له عمله نوم پر راپور کې واخستل شي. ازادي رادیو ته ویل د پنځه بشپه د او کورنۍ ته لویری ډکه شپه وا.
پرون شپه یو نیم بيجي په دې فستري ځای کې پولیس رايټ کول هغه کسان کې وېزدار او هغه کسان کې وېزدار نه وو. ټول بیل د تفکیک ونیو ما سره کې ویزه مو اسناد مو ټول شیان مو ما دې ته ویلم کوز ما سات ور سره د چک کوو بیل کې دا چک کې ما سره ونی و ورسته تعدید شیان او فیسې وخت او بل سره ما سره ودا بل سره مون خوشی کړ بیل کم ګناه بیل ور سره اسناد ولي تر ما باندې زورم کې
د زیاته کرا چې پولیسو یو غټ موټر د افغانانو د وړلو لپاره راوړی وو او په خبره شل کسې نور هم لزانه سره یوړل او سهار یې بیرته خوشی کړل. د اسلام آباد په اف او ولس خارګوټ کې اوسیدونکو یو بل افغان چې دای هم د پولیسو د غواخونو له عمله و نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخستل شي وویل د وضعیت ټول ویره ولې دي
په دې سیمه کې ټول حیران وو. په تشویش ول اندېښنه درلوده چې د عمل بیا ځلې تکرار نشي. موږ د پاکستان له حکومت غواړو چې د کډوالو حقونو ته پاملرنه وکړي.
په ورته وخت کې هغه ویډیو چې ازادي رادیو ته رسیدلې پکې لیدل کېږي د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کور ګډوډ شوی او د لدی وضعیت فلم اخستای دی. په همدې حال کې د اسلام آباد پولیسو په یو ټویټ کې د افغانو اتباعو د یادولو پرته په یو اعلامیه کې ویلي چې د اسلام آباد د پولیسو او د امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې دوه او یو تنه بهرني اتباع چې پیژندنې هیڅ اسناد یې نه درلودل زندان ته استولي او د عملیات دوام لري. پاکستاني پولیسو په داسې حال کې د یادو عملیاتو خبر خپور کړی چې د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف او د پاکستان په بهرنیو چارو کې د دولت د وزیر حنا رابانی کهر په ګډون یو شمیر پاکستانی چارواکي ادعا کړي چې د پاکستان په ورستوي نه امنۍ کې افغانان لاس لري. خو په اسلام آباد کې میشته افغانو کډوالو شورا دغه ادعا ردوي. وای د محل په پاکستان کې افغان کډوال د ګرځېدو او خپل حقوقو د دفاع اجازه نه لري نو په خبرې د پاکستان په نه امنۍ کې په څه لاس ولري. په پاکستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان چې امریکا او نور هیوادونو ته کډوالي کې سونه درلودل د پړاوونو د بشپړېدو په موخه پاکستان ته کډوال شول چې اوس لګنو امنیتو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی له هغو هیوادونو چې کډوال مني په ځنګړي ډول امریکا څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د دوی د کډوالي دوسیې ته رسیدنه وکړي څو له شته ستونزو وژغورل شي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې رئیس مایک مکال د افغانستان لپاره د هیواد له استازو غوښتي چې له طالبانو سره د خبري ودروي. د چیلتی صدایي تفصيلي په دې راپور کې ورو
په دوه کې د امریکا د استازو او د طالبانو حکومت د دوه ورځنی غونډې په اړه خبرګونونه وروسته د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال د افغانستان لپاره د دغه هیواد له استازو وغوښتل چې له طالبانو سره خبرې ودروي. جمهور غوښتونکی مایکل مکال د ډیموکرات جو بایدن د ادارې په ځانګړي توګه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو یو له سخت منتقدینو څخه دی. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې د چهارشنبې په ورځ په یو ټویټ کې د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د استازي رینا میری د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې د ښاغلي مکال په حواله ویلي چې له طالبانو سره خبرې اترې له افغان ښځو او نجونو سره مرسته نه کوي. مکال زیاته کړې چې د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د ځپلو فرمانونه نن ورځ د هغه وخت په پرتله ډېر شوي دي چې رینا میری په افغانستان کې د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه وټاکل شوه. افغانان د متحده ایالاتو څخه د لا زیاتو معاملو غوښتونکي نه دي ځکه چې دا د افغان میرمنو او د نجونو سره مرسته نه کوي او دا د طالبانو په عادي کېدو کې مرسته کوي. دا غونډې باید ودرول شي. بینا میری تیرونی په دوه کې د طالبان حکومت له پلاوی سره د حق او د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي توماس وستر دوه ورځې ناستي ورسته په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې د افغانانو او بشري حقوقو د ملاتړو د پراخو غوښتنو له امله چې وایي په بشري چارو په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو د سختو بندیزونو په اړه باید له طالبانو سره تعامل وشي. له خپلو همکارانو سره یو ځای طالبانو سره خبرو ته کښېناستم. دا غونډه تر دې وړاندې هم له نیوکو سره مخ شوې ده. په تیرو څو ورځو کې یو شمېر فعالانو او یو شمېر افغان سیاسي او مدني خوځښتونو پر اینا میری نیوکې کړې او ویلي دي چې له طالبانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د استازي په توګه دا ناسته باید د افغان ښځو او د بشري حقونو د فعالانو په نوم توجیه نه کړي. د ښځو د حقونو فعال رمزي سیدي وایي افغان ښځې نه غواړي له طالبانو سره تعامل وکړي. نوموړي وایي که دوی غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي باید خپله د خپلو ځانونو استازیتوب وکړي نه بل څوک.
لږ تر لږه هغه کسان چې په رښتینې توګه د ښځو د حقونو لپاره غږ پورته کوي باید په دې غونډو کې برخه واخلي، نه هغه کسان چې د پردې تر شا او په واقعیت کې بیل نظرونه لري. تیر کال هم غونډې وشوې خو کومه پایله نه درلوده.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله خو دا خاموش دغه ناستې بې پایلې ګڼي او وایي طالبانو په تیرو دوو کلونو کې دا ثابته کړې چې دوی خبرو ته چمتو نه دي. اغلې خاموش زیاتوي
په تیرو دوو کلونو کې ډېرې لاروي چې طالبان د هر اړخیزو پروګرامونو په مرسته او د ښځو په منلو سره د افغانستان اصلي واکمن شي، خو هغوی خپل حقیقت ثابت کړ او د ښځو او د بیان پر ازادۍ محدودیتونه ولګول.
دا په داسې حال کې ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا استازو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی او ملګري پلاوی سره دوه ورځنۍ ناسته درلوده او دواړو لورو د باور جوړولو او د افغانانو پر ملاتړ ټینګار وکړ. که څه هم دا د امریکا د پلاوی او د طالبانو د حکومت ترمنځ لومړنۍ رسمي ناسته وه، خو مخکې هم د افغانستان د وضعیت په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو په اړه غونډې شوې وې. خو د دغو ناستو له پای ته رسېدو وروسته د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو په چلند کې کوم بدلون نه دی راغلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به یوه بهرنۍ موضوع راواخلو. ټاکل شوی د چنن د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واشنگټن کې د فدرال محکمې د قاضي په وړاندې حاضر شي. نوموړی تورن دی چې خلګي تاوتریخوالي د هڅولې او د امریکا د 2020 کال د انتخاباتو د نتایجو د لغوه کېدو هڅه یې کړې ده. په دغه تورونو محکومېدل ښایي یو کال بند ولري. تفصیل له صفي الله ستانک زینه اور.
د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ نن د دغه هیواد د فدرالي محکمې ته ورغوښتل شوی سو د خپلو تورونو په وړاندې د قاضي پوښتنو ته ځواب ورکړي. ډونالډ ترامپ په دې تورن دی چې د 2020 کال د ټول ټاکنو د پایلو د لغوه کولو په لټه کې و. ترامپ څو ځلې ادعا کړې چې د امریکا ولسمشریزو ټاکنو کې درغلی شوی، خو اوسنی ولسمشر جو بایډن وایي د ترامپ د دې ادعا په اړه هیڅ ثبوت نشته. د ټاکنیزو درغلیو په اړه د ډونالډ ترامپ له ادعا وروسته د 2020 کال د جنوري په شپږمه د هغه پلاویانو د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشرۍ د سوله ییز انتقال د مخنیوي لپاره برید وکړ. په پایله کې 15 کسان ووژل شول او تر سلو ډیر نور پولیس ټپیان شول. د امریکا ولسمشر جو بایډن د دغه هیواد د کانګرس پر ودانۍ د برید د لومړۍ کلیزې په مناسبت د دغه هیواد پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ د دغې پیښې مسؤول وباله او د امریکا له خلکو یې وغوښتل چې پریکړه وکړي سیاسي تاوتریخوالی د اصولو په توګه مني او که نه. د ښاغلي بایډن په وینا د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره یو ولسمشر نه یوازې دا چې په ټاکنو کې ماته وخوړه، بلکې د واک د سوله ییز انتقال د مخنیوي هڅه یې هم وکړه. جو بایډن د امریکا خلکو ته ډاډ ورکړ چې دا ډول برید به بیا هیڅکله نه کیږي. نن تمه کیږي چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ پر ضد لګیدلي تورونه د قانون له مخې وڅېړل شي او ښاغلي ترامپ به د واشنگټن پر وخت د مازیګر شاوخوا 4 بجې د قاضي په وړاندې حاضر شي. په دغو تورونو محکومېدل ښایي ډونالډ ترامپ ته د یو کال بند سزا ورکړي. ترامپ دا تورونه رد کړي چې خلک تاوتریخوالي ته هڅوي. د یوې سروې له مخې شاوخوا 2/3 امریکایان د 2020 کال د جنوري په شپږمه د دغه هیواد پر کانګرس برید له تاوتریخوالي ډک ګڼي، خو په دې اړه د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو ترمنځ د نظر توپیر شته. د امریکا د کانګرس یوې کمیټې د 2020 کال د جنوري د
میاشت د شپږم نیټې بریدو څیړه او د دې پیښې له سلګونو عیني شاهدانو سره مرکې وکړې. د امریکا د لوی څارنوالۍ د معلوماتو له مخې په ټول امریکا کې د دغې پیښې په تړاو تر 260 ډیر کسان نیول شوي چې ځینو یې په وړو ورانکاریو او ځینو یې په جرمونو اعتراف کړی دی. د امریکا د ډیموکراسۍ په 200 کلن تاریخ کې د 2020 کال د جنوري 6مه یوه توره ورځ بلل شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بد څلوېخت نوې ولسوالۍ جوړ کړي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د اکملات موین عبدالله مختار نن په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په پروګرام کې ویلي دي چې دغه نوې ولسوالۍ به ډېر ژر اضافه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څلوېخت نوې ولسوالۍ جوړې کړي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د اکملاتو موین عبدالله مختار د پنجشنبې د ورځې په سهار په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې پروګرام په غونډه کې وویل چې دغه وزارت د 22 ولسوالیو حدود هم ټاکلي چې په خبره یې پخوا تصویب شوې وې. عبدالله مختار زیاتوي چې د طالبانو حکومت سل نوي کلي هم جوړ کړی دی.
نږدې سل کلی نوې جوړ شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د لومړی معاونیت په چوکاټ لاندې تقریبا د 40 ولسوالیو د جدید تاسیس پلان لري او فلن وخت کې به هیوادوال د دې څخه مستفید شي چې 40 نوې ولسوالۍ تعمیرونه ایجاد کړي او ټول ولسونه له دغه پروژې څخه برخمن کړي. اوس ولسوالۍ چې پخوا منظور شوې وې د مرکزونو په ګډون یې څلور خواوې خپلې ټاکل شوې او منظور شوې.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د اکمالاتو موینوي چې په دې اداري واحدونو کې د بدلونونو موخه خلکو ته د اسانتیا و رامنځته کول دي او زیاتوي چې یو شمېر ولسوالۍ هم بدلې کړي او یا یو ځای کړي دي. د عبدالله مختار د خبرو پر بنسټ د طالبانو حکومت د فاریاب ولایت غورماچ ولسوالۍ د دې په خبره د خلکو د اړتیاو په پام کې نیولو سره د بادغیس ولایت سره او د سمنګان نایب آباد ولسوالۍ د بلخ ولایت سره یو ځای کړه. کته هم نوموړي په ډاګه نه کړه چې دغه څلوېخت ولسوالۍ به د افغانستان په کومو ولایتونو کې جوړې شي، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت تر دې مخکې په هلمند، فراه، بغلان، فاریاب، سرپل، غور، بادغیس، بلخ، پکتیکا، زابل، نورستان او کندهار ولایتونو کې د 22 ولسوالیو د جوړولو په اړه ویلي و. د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د سیمه ییز ارګانونو د اداري واحدونو پخوانی رئیس عبدالغیاس وردک ازادي راډیو ته د خلکو پر ژوند د نویو ولسوالیو یا اداري واحدونو د جوړېدو د اهمیت په اړه وویل.
اداري واحدونه په افغانستان کې چې څومره زیات شي د امارت په نفع ده، د خلکو په نفع ده، چون افغانستان یو صعب الوګوره منطقه ده. زیات هر مناطق د افغانستان غرونه و غدی د کوتلونه دي چې زیاتره خلک نشي رسیدلی. اداري واحدونه د قریو نه او د قصبو نه ډیره فاصله لري که زیات شي د خلکو په نفع ده، د امارت په نفع ده، د ټولو خلکو په نفع ده چې مکتب زیات شي، د کلینیک زیات شي، واحد اداري زیات شي. د پیشرفت افغانستان د پاره ډیر مهم واقع کی.
خو د ړنګ شوي جمهوري نظام د سیمه ییز ارګانونو د خپلواکۍ ادارې یو شمېر نورو پخوانیو کارکوونکو د دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې نوې ولسوالۍ له علمي ارزونې او ټولنیزو شرایطو پرته جوړې شوې او طالبان د امتیازاتو د اخیستو او د خپلو پلویانو د ګمارلو لپاره په اداري واحدونو کې نوې ولسوالۍ جوړوي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د ولسوالیو اداري واحدونو او کلیو د زیاتوالو اعلان کوي چې د افغانستان په 40 ولایتونو کې 343 رسمي ولسوالۍ او 28 موقتي ولسوالۍ شته او په دې 28 نوي ولسوالیو سره په افغانستان کې د ولسوالیو شمیر 459 ولسوالیو ته رسیږي. په ړنګ شوي جمهوري نظام کې د ولایتونو، ولسوالیو او ښاروالیو چارې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له صلاحیتونو څخه وي، خو د طالبانو له بیا رامنځته کېدو وروسته دغه اداره منحل شوه.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو حکومت د امیرختي وزارت د سپین او تور زیړی د زیاتیدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت چارواکو د چهارشنبه پورز د هپټایټ د نړیوال ورځ په مناسبت په خبری کانفرنس کې ویل یو میلیون کسان په افغانستان کې په تور سپین زیړی اخته دي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي یو میلیون کسان په افغانستان کې په تور او سپین زیړی اخته دي او دا شمیر مخ په زیاتېدو دی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د خدماتو د وړاندې کولو مرستیال حبیب الله اخندزاده د چهارشنبه په ورځ د هپټایټ د نړیوال ورځ په مناسبت په یو خبری کانفرنس کې وویل په افغانستان کې شاوخوا 680,000 کسان په هپټایټ بی او 340,000 تنه په هپټایټ سی اخته دي. د 2018 کال خدروان کال د جون ترمیاشت پوری په دغه ناروغي د اخته کسانو د شمیر په اړه زیاته کړه.
د 2018 کال څخه تر 2023 کال میلادي کال د جون ترمیاشت پوری 4,000 په هپاتایتس بی اخته کسان دي او 1,000 په هپاتایتس سی اخته کسان دي.
ښاغلی اخندزاده د تور او سپین زیړی د زیاتوالي لاملونه کډوالي، طبیعي پیښې، اقتصادي ستونزې او د وینې انتقال بللی دی. تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم د جولای 28 د هپټایټ د نړیوال ورځ په مناسبت په یو ټویټ کې لیکلی و چې اوس مهال په افغانستان کې یو میلیون کسان په زیړی اخته دي. زیړی ساري ناروغي ده، له یو ډول ویروس څخه پیدا کیږي او د وینې او د اوبو له لارې له یو انسان څخه بل انسان وجود ته انتقال کیږي. زیړی پنځه ډول دي چې تر ټولو خطرناک تور زیړی دی. د شونډو زیړوالی او شاوخوا د اشتیا کموالی، سر ګرځېدل، د پښو پړسېدل، زړه بدوالی، اسهالات، د سترګو خارښت او ستوماني د هغه نښې دي چې پر زیړی اخته کس کې لیدل کیږي. خو په تیر جمهوري نظام کې د عامه روغتیا وزارت پخوانی معین فدا محمد پایکان وایي تور زیړی غلی قاتل دی چې د نه درملنې له امله د ځیګر په سرطان اوري او انسان وژني. هغه ازادي راډیو ته وویل
ایزر دی سیاه و زرده سفید اینا بیشتر در بین مردم عام است، گرچه ایره برام هپاتیت بی و هپاتیت سی میگه. هپاتیت سی هم میتونه که
تور و سپین زیاده زینی پا خلقو که آم ده زینی ورطا هپاتیت بی و زینی ورطا هپاتیت بی و سی هم وایی هپاتیت سی کوله شید زیگر ده سرطان لامل شید ده ککلیوینه ده ککلیوینه زرار پا هپاتیت سی ککر وسایل لکه تبی وسایل پا سلمانه وسایل یا خانگوونی ده انتقال لاری دی. و سپین زداده ده چه هپاتیت سی ده هپاتیت بی پشان واکسین لری چه ده یو چه خطرناک ده یک کسان
نړیوال سازمان د راپور له مخې دا مهال په ټوله نړۍ کې 345 میلیون د هپټایټ په ناروغۍ اخته دي او هر کال شاوخوا 1 میلیون کسان د دغه ناروغۍ له امله مري.
facebook.com/azadiradio
اوس به په ختیس کې کنر ته ورشو. په کنر کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین وایي غواړي د یاد ولایت په تودو سیمو کې د کیلو بڼونه جوړ کړي. دا چې څنګه جوړوي تفصیلي په راپور کې ورو.
په کونړ کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو چارو مسؤلین وایي تودې او د کونړ سیند دواړو غاړو ته پرتې سیمې د کیلو بوټو د ودې او ښه حاصل ورکولو ته مناسبې دي. د دوی په وینا چې اوس غواړي په یادو ساحو کې د کیلو بڼونه جوړ کړي او دې کار لپاره له وړاندې تابع نیولې. په کونړ کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو چارو سرپرست رئیس پیر حبیب الرحمن د کیلو د نوو جوړیدونکو بڼونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د خاص کونړ په ولسوالۍ کې د منګه د خای او تحقیقاتي فارم د کیلو د پاره جوړ شوی و چې په نتیجه کې د کیلو د پاره ښه مناسب ځای او ښه مناسبه هوا لري. موږ اوس غواړو چې د وزارت په همکارۍ باندې د کونړ خاص ولسوالۍ کې د کیلو د پاره یو زمينه برابره کی او په اگر موسمو کې لکه چوکي ولسوالۍ، نورګل او اسدآباد، سرکانو دا ټول مناسب دي د کیلو د روزنې او د کیلو د ترتیب د پاره.
د بڼوالۍ چارو کارپوهان هم وایي د کونړ، ننګرهار او لغمان د هوارو سیمو په ځانګړي ډول د سیندونو غاړو اقلیم د کیلو د خوادي او زیات حاصل ورکول لپاره مناسب دي او که چیرته په یادو ولایتونو کې باغونه جوړ شي نو هیواد او بڼوالو ته به ډیر ګټور ثابت شي. ولی ولا ساپه
دغه سیمې د کیلو باغونو لپاره ډیره وړ دي او مناسب دي.
کچیر دغه باغونه جوړ شي، یو خو به د نور هیوادونو څخه د کیلو واردول کم شي، بل به د هیواد په داخل کې خلکو ته د کار زمینه برابر شي.
په کونړ کې د کرنې مالداری او اوبو لګولو ریاست مسؤلین په داسې حال کې د یاد ولایت په تودو ساحو کې د کیلو بڼونو جوړولو خبره کوي چې له ګاونډي هیواد پاکستان، هندوستان، ایران او نورو ځایونو هر ورځ د میلیونونو افغانیو په ارزښت کیلې راوړل کیږي او هر کال له دې درکه یادو هیوادونو ته په میلیونونو امریکایي ډالر وړل کیږي.
دوی مینی میتر او رسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. دا طالبانو هو د حکومت فیانزبیلا مجاهد د پاکستانی چارواکو هغه ادعا ویل کړی دی چې وایي د هیواد پروسیو نامنیو کې افغانان ښکیل نه دي. غلی مجاهد نن په ټویټر لیکلی دی چې د بیلابیلو پاکستانی چارواکو لخوا په دغه هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه پر افغانستان لګول شوي تورونه ردوي. غلی مجاهد زیاته کړې ده چې د دوی حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر خلاف وکاروي. د طالبانو حکومت ویان د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې بیلابیلو پاکستانی چارواکو پروسیو کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ترن کړی د چترواکلن سیمو څخه په پاکستان کې بریدونه کیږي. په دې لړ کې ورستي څرګندوري په بهرنیو چارو کې د پاکستان دولت وزیر هنر باندې کړې دي. د طالبانو حکومت د امام خمینی د مرستو د کمیټې دفترونه په کابل، هرات او مزار شریف کې تړلې دي. پیران کې د جماران خبري اژانس راپور کړی دی چې د کمیټې دفترونه په یو میاشت وړاندې په کابل او درې ورځې وړاندې په مزار او هرات کې تړل شوې دي. د راپورونو پر بنسټ د دې کمیټې دفترونه لا د نیمروز ولایت په مرکز زرنج کې خلاص دي. تر اوسه د دې دفترونو تړل کېدو علت معلوم نه دی او طالبانو حکومت هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان او قزاقستان ترمنځ درې ورځنۍ اقتصادي غونډه نن په اسانۍ کې پیل شوې ده. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې یو سل 500 سنه افغان چارواکي او سوداګر دغه غونډې ته وربلل شوې دي. د دې وزارت په خبره په دغه کسانو کې هیڅ ځکه کس نشته چې د نړیوالو لخوا د بندیزونو په لیست کې شامل وي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا وایي چې د دوی سرپرست وزیر نور الدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی دغه ناست ته ورغلی دی. او د چین په پلازمینه بیجینګ کې د سیلابونو د راوتلو له امله تر دې د ملک سل یوشت کسان په بخښنې سره یوشت کسان مړه او تر شپږ ویشت نور نترکه شوي دي. په بیجینګ کې د وروستیو ورځو سخت بارانونو د اندازې لپاره په سلسله وخت کلونه کې په دغه ښار کې تر ټولو سیات ورخت بلل شوی دی. د پیکینګ د هوا پیژندنې ادارې د لن پاساس د شنبې د ورځې تر پرون سهار پورې په دغه ښار کې 244 ملي متره زیات څخه باران ورېدلی دی.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکی اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خرابلې په دې پروګرام کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. دا پیغامونه سره ورو تاسو خبرې چې په دې ورستیو کې د افغانستان په نږدې نیمایي ولایتونو کې سخت سیلابونه هم راووتل چې خلکو ته د سر او مال زیان واړو. دا چې موسمي بارانونه ول راوځي او د زیانونو د کچې د مخنیوي لپاره یې څه کول پکار دی، په دې اړه د اوبو او د چاپیریال ساتنې د چارو له متخصص سره مرکه هم درته لرو. خو په فایل کې د اوریدونکو پیغامونه اورو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته د مینه محمد ډاکټر سلام وړاندې کوم. السلام زده د حاجم رسول په حق ډیر شکایت لرم، ځکه چې دا خور مسكين غریبانو ته نه رسیږي. نو خدای دې وکړي چې دا مرست خور مسكين او عجز خلکو ته ورسیږي.
بول در ادو ازادي کارکونکو ته سلامونه. پسل سلام از سنگر نیازه دا پیغام پرې دلته یو موسسه راغله 13 روزه کې روزه کې موسسه راغله هغه کړلې نمونه نمشته کول ساروی کوله چې د موسسې د خوانه یو سولو اتیا ډالر دی. یو سولو اتیا ډالر منګه کارګر ته ورکو. کارګر ته ورکو نو دغه یو سولو اتیا ډالرو کې لغمان د الینګار دی ولسوالۍ ولسوال راخیص کړی وای دغه اتیا ډالر زه کمیشن اخلم دغه اتیا روپۍ نو د کارګر سولې. نو اوس دا پروژه پرون شروع شوې ده. نو منګلاړو اول ورځ د کار ونن دوم ورځ د پرون چهار شنبه نو منګه دوه ورځې کېږي چې کار کوو، نو کار منګه کوو، پیسې بیا دی اخلي، نو دلته په دغه رقم کار ده. بیا دا کار دی ما لس ورځې کار ده، لس ورځو نشته دا نور به کوي، ځکه هلته دې شوراګانې جوړې کړې دي، شوراګانې زورواکو دي، ځکه داسې د زورواکو دي. تا ته ویل وره لس ورځې بیا ته کوي، لس ورځې بیا پلانې کوي، لس ورځې پستانې کوي، لس ورځې بیا بستانې کوي. نو دلته دغه رقم کار روان ده او دغسې معاملې روانې کړې دي افغانانو په سر، که هره موسسه ده او که کومکي هیوادونه دي چې کومک کوي افغانانو سره، دا دي دا ټول یو معامله روانه ده. دی داسې نه کوي چې کوم مجبوره ده، خوار ده، غریب ده، فقیره ده، کار ټول مغه ته میلو کي، یعنې مغه ته یې ورکي، داسې نه کوي. دلته اوس ما ته وایي چې تا لس ورځې له تېر پروس کال نه مونږ کې شورا کې کمې دي، دا لس ورځې ته وکړو پس لس ورځو نه پلانې ته خوشې کړه، د پلانې لس ورځې کمې دي، هغه لس ورځې پاتې کېږي، هغه به بیا پنځه ژیې کړو، نو هغه کې دوه دوه ورځې رسېږي. نو دلته په دغه رقم کار روان ده، په دغه رقم موسسې دي.
زما په نظر باندې چې تر څو د طالبانو حکومت باندې فشارونه راونوړل شي او دوی ته ونه ویل شي چې تاسو باید خلکو سره په کوم قسم چلند وکړئ او سره کوم خلکو سره باید وضعیت وکړئ، اوس قسمه قسم بندیزونه دی په خلکو باندې لګی او روزانه بس وروره ګله هر څه چې خوښی بس کوي، او بل دا ده چې په خلکو باندې ډیر محدودیتونه لګو دي، خلکو باندې ډیر مشکلات دي. اول دا د خزینه او مکتبونو باندې بندیز لګولی ده، او همچنان په نارینو باندې هم بندیزونه لګېدلي دي، په عصري علومو باندې هم انتقادونه کوي، او ځکه د دوی فکر په دې رقم جوړ شوی ده لکه ملایي فکر ده، او بس دوی غواړي چې یوازې ملا او قاری په ټولنه کې او هغه چې هر څه وایي نو نور خلک به مني، نو دا رقم خو نه کیږي. په دې چې دا خو ټولنه ده، هر قسم خلک به پکې موجود وي، قاری به مي، چا به عصري علوم کړي، چا به یو رقم سټایل وهلی، چا به مثال ږیره کله کړي، چا به پریخي وروره ګله. دا خو د ژوند مسایل دي چې ټول خو نه شي کېدلی چې قاریان شي، یا ټول خو نه شي کېدلی چې مالی صاحبان شي. نو حتما ټولنه ده، نظریات دي، هر سړی به په خپل نظر او فکر باندې کار کوي، نو د دوی لخوا متاسفانه په خلکو باندې ډیر بندیزونه لګېدلي، خلک ډیر ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. نو زه دا وایم چې دغه محدودیتونه دی باید په خلکو باندې کم کړي، خلکو باندې باید بندیزونه کم کړي، قیدات کم کړي، فشارونه کم کړي. او دلته باید دا نه وي چې د ملا ډوله اداره رامنځته شي او خلکو باندې چې هر رقم زړی حکومت وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول همکاران و او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. زما غوښتنه دا ده چې د ورپور چارواکو څخه د نور په شبکې کې کار نه کوي او د ټلیفونو سره ډیر په تکلیف یو، نو د دې څخه مې دا غوښتنه ده چې موږ ته دې خدای کښې دی او موږ ته د نیټ کار برابر کړي چې پروژو ترجې کار وکړي.
سلامونه او نیکی هیلی د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې دې کار زموږ ځوانان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکه باندې د کار په تمه ناست دي، خو متاسفانه چې په اوتو اوتو او په ورځو ورته کار نه پیدا کیږي، او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هیوادونو له جملې ایران ته ځي چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت له حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه دي بیرته یلا کړي او دغه بندیز دي ایسته کړي تر څو زموږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولس دی، او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولی دی، دا د دې باعث ګرځېدلی دی چې زموږ ځوانان نور هم بیکاره شي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې زموږ ځوانان لپاره نسته. نو هیله لرم چې دا غزما پیغام نشر کی او زما ژغ تر مسولینو پوری ورسوي.
السلام علیکم د زادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه عبدالحجی د هلمند ولایت څخه دا پیغام پریږدم. مخکې په هلمند کې به متاجینو د هیروینو څخه استفاده کول او هغه بیا سکوله. نو اوس دغه د چشیا په نامه چې دغه کوم نشي توکي دي دغه استعمالي د دو کاروبار اوس په هلمند کې بیخي ډیر سوی دی. اسلامی امارت څخه دا غوښتنه کوو چې دغه کاروباریان او خرڅونکو سره سخت چلند وکي او دغه مخنیوي وکي. کچېری دا ونه کې دغه دغه بوټي متاجن به نور هم ډیر سي او دا بیا یو جدي خطرې ټولنې ته.
د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. بعد له سلامه خدای دې وکي چې دا زما پیغام خپور کړي. تو لو نایر لایوالو ته زه د یو افغان معلول په توګه ده هغه کوم چې ګرانو وروره مسلمانو او غیر مسلمانو خلکو، کچیر تاسو د افغانانو درنه خوونه او د افغانانو هغه د اسلام او د دین طریقې چې دوی اوس په مجاهدینو کې دي د افغانستان په اسلامي امارت کې، که تاسو وڅاروئ تاسو یقین په خدای وکوئ چې تاسو به هغه رقم ته قانون هغه خویونه په ځانو کې راولئ. تاسو خورا شوی نړیوالو د افغانانو او د مجاهدینو د طالبانو د درنه درنه مشران وګوروئ، دغه د دوی قانون وګوروئ، د افغانستان امنیت وګوروئ. وروره بیا به تاسو ته پته ولګیږي چې په افغانستان کې څنګه خلک راغلي دي.
سلامونه او احترامات د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه رسول الله د نوران خبرې کوم. په قطر دوحه کې چې کومه غونډه روانه ده د امریکا او د طالبانو ترمنځ، انشاءالله موږ امیدوار چې ښې پایلې به ولري او د ټولو افغانانو خیر به پکې وي او الله دې وکړي چې دا کوم بندیزونه چې طالبان باندې لګیدلي دي دغه لرې شي.
د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلام همت تاسو سره په تماس کې. کوم پلاوی چې اسلامي امارت د امریکایي پلاوی سره د خبرو لپاره قطر ته لیږلی، هله هرزو او توکم دغه چې د اسلامي امارت پلاوی له امریکایي پلاوی سره په خبرو کې یو نتیجه ته ورسیږي ترڅو د امریکا متحده ایالات پر افغانستان خپل لګیدلي بندیزونه هر څه ژر پای ته ورسوي، ځکه د افغانستان د خلکو اقتصاد په ډیر بد وضعیت کې دی او په اوسنیو شرایطو کې افغانستان د دې جوګانه دی چې د نړیوالو تر بندیزونو لاندې وي. نو د اسلامي امارت وی باید کوشش وکړي ترڅو د امریکایي پلاوی سره په دا اړه یو توافق ته ورسیږي چې د امریکا متحده ایالات پر افغانستان باندې خپل لګول سوي ظالمانه بندیزونه هر څه ژر لیرې کړي. او د اسلامي امارت پلاوی ته پیغام دغه دی چې تاسو له تعامل نه کار واخلی او خپل د هیواد شرایطو او خپل د هیواد حوزه ته په کتلو له امریکایي پلاوی سره جدي خبرې وکړي ترڅو پر افغانستان باندې د امریکا لخوا او د نورو نړیوال لخوا چې کوم بندیزونه لګېدلي دغه بندیزونه ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د سر شلمنه څخه خبره کوو چې 200 متره منځکاده او خامخایي به شل 25 داوړي به په برمی او پر ولسوي او په شل 25 د برمو کې به یو دانه بربه کار کوي چې یو ټکی وبلري نور یې هن لري یا مايان پکښ باندې او یا بوکي پکښ باندې دي او اوس هم دا غدي کار شروع دی. نو موږ هیله کوو چې دلته یو مرسته راشي، هم موږ سره مرسته نه کیږي، بس نور خلک بیا دغه دي چې یا د غټو غټو خلکو سره مرسته کیږي یا وروره ګوله د مجاهدینو سره مرسته کیږي. د غنمو ټوله وچ سوه او د چشانګو باندې لرو او نور کښته نست. نو تاریخ ته سي بند کړو، ومان ته سي بند کړی دي، تاریخ امارات هم بند کړی دي، ومان هم بند کړی. نو موږ څه چمو کوز موږ چار راوښه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی. زه د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ خبره کوم. موږ طالبان څه دا غوښتنه د مرجع ډمبر دی راته جوړ کړي. ادمینو د وخت څه تر اوسه کندو کپار دی. ادمینو قرغډیان پکښې کې دی انډیوال سره انوار ورسته کورونه کېږي، خلک پښکې مشلې مړه کېږي. نو دا خو دې راته جوړ کړي نو د حکومت به یې نو.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الهند از زابل ولایت میزان ولسوالی د سپین مرانو اوسیدونکو خدای محل مرکز کلات نن تاسو ته دا پیغام پریږدم. نن غواړم په دې اړه باندې له تاسو سره یو ستونزه شریک کړم. ستونزه په دې ډول ده، په دې تیرو څو ورځو کې دلته ډیر زیات بارانونه کیږي په مرکز زابل مرکز کلات او همدارنګه په ولسوالیو کې. نو خلکو ته ډیر زیات مالی زیانونه اړولې دي، خاصتا د میزان ولسوالۍ کې د میزان اوسیدونکو د محل د انزورو پر راټولولو باندې بوخت دي چې باران ورته ډیر زیات مالی زیان اړولې ده. د خلکو همزکه وړې دي، د انزري ور خراب کړې دي، خلکو انزر راټول کړې دي، ماغه انزري ځنی وړې دي، کورونا ځنی وړې دي. هله لرو له تاسو او له لوړپوړو چارواکو سره له دې خلکو سره یو مرسته او کومک او لاسنیوي وکړي، تر څو هم دا انزر په دوه شپو کې ډیر زیات مصرفونه ورته کوي، هم دا انزر راټول کړي تر څو لامدغه توانونه څخه وژغورل شي. وسلام په احترام.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي. یو روسي پیغام داسې و چې هلته یو اوریدونکي په خپل سیمه کې لراغلي سیلاب زیانمن شوی وو او د مرستې غوښتنه یې کوله. پیښو ته د رسېدو په برخه کې د طالبانو د دولت وزارت وایي چې د افغانستان په نږدې نیمایي ولایتونو کې وروستیو سیلابونو لسګونه کسان مړه او ټپیان کړل او سلګونه څاروي یې له منځه یووړل. دا چې دغه سیلابونه څه ډول راوځي، ولې د اوړي په موسم کې دا ډول سیلابونه زیات وي، د زیانونو د کچې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي، په همدې اړه زما همکار احمد تکل د چاپریال ساتنې متخصص واحد صدیقي پوښتلې ده.
افغانستان یو غرنۍ هیواد دی او په داس ساحو کې کله چې سیلابونه رامنځته کی نو هغه تخریب هم زیات وي، ځکه چې نو سرعت دې دوه غوي زیات وي او بلدا چې هغه کوم مواد د مځکې نه ورسره انتقالوي، خطر د سیلاب د هغه سره زیاتیږي. بل موضوع دا ده چې سیلابونه په افغانستان کې اکثره کروندو او کورونو ته زیات زیان رسوي، ځکه چې اکثریت زراعتي او کرنیز ځمکې او همداسې کورونه خلکو سیندونو ته نږدې جوړ کړي تر څو هغه اوبو ته دوی لاسرسی آسانوي. نو په اوسنی شرایطو کې د طالبان دپاره دا آسانه کار نه دی چې دوی د وکولای شي چې سیلابو په ټولو سیندیزو حوزو کې دوی وکولای شي دغه سره مبارزه وکړي، چون نه دومره تخنیکي امکانات لري او نه هم مالی امکانات د دوی شته دي. او په ټول د تاریخ کې د افغانستان دپاره disaster risk reduction یا د سیلابونو او طبیعي ناخوالو سره مبارزه یو څه مشکل ده افغانستان کې.
بله، که دولتي ادارې او همدارزم مرستندوی مؤسسې، نړیوال مرستندوی مؤسسې په وخت سره ونشي کولای چې خلکو ته مرستې ورسوي، خلک په خپل د خپل ژوند د خپل کورنۍ او کروندو د خپل څاروي د ژورن لپاره باید څوکي
داسټر ریسک ریډکشن کې مهمترین دا دی چې موږ مخکې واقعیا مخکې شي موږ ایواکویشن وکړو، چې په دوه کې موږ هغه مالی زیانونه یو څه کم وړي. کورونه اکثرا ځمکه چې دی هغه چون قابل د انتقال نه دي، نو هغه لپاره مشکل دی. خو لیکن مهمترین ستراتیژي دا ده په داس حالاتو کې چې مخکې دینه چې په خطر منځته راشي خلک یو خوندي ځای ته ولاړ شي، ځکه دوی خو خپل هغه ساحو کې ژوند کوي او په ټول د تاریخ کې دوی د خپل مشران نه پښتنه وکي ته کوم ساحو پر سیلونه راځي. نو هغه سیلبر ساحه دی دوی تخلیه کی او هڅه دی وکي چې دونه لری ساحو ته چې سیلاب هلته نشي تللی یو څه مرتفع ساحه دی هغه کې استوګن شي. او بل مهم دا دی چې اپ ستریم یا په بره باندې چې کوم کلی دی په پورتنۍ ساحو کې خلک چلته کله سیلاب راشي دوی کولای شي چې دوی نه کوس کلی دی هغه سره په تلیفون باندې خبر کی چې تاسو سیل در روان دی او ځان خوندي کړئ.
مننه صادق صاحب، ورسته پښتنه ده چې اوسنی ورختونه او وچکالی دا وضعیت چې مونګورو په افغانستان کې دا ټول غیر عادي ښکاریږي، دا نړیوال اقلیمی بدلون سره څومره اړیکه لري او آیا په افغانستان کې مخنیوي ممکن دی؟
د اقلیم بدلون افغانستان کې نه یوازې چې بلکې په ټول نړۍ کې د تاثیرات لیدل شوې دي. اکثریت طبیعي پېښې چې اوس کې د اقلیم د بدلون د خاطر دی او افغانستان چون غرنۍ هیواد دی هلته په لوړو ساحو کې ورخ دی واورې په شکل باندې کیږي او هلته ذخیره کیږي بیا په جریان د کال کې وخت کله چې د اقلیم بدلون نه و رامنځته شوی اوبه په نورمال شکل باندې د هغو ساحو نه د واورو د یخچالونه ویلې کیدلې او د سیندونو طریقه بیا جریان پیدا کول او خلکو په جریان د کال کې دغو نه استفاده کړه. خو چون اوس تغییر اقلیم رامنځته شوی دی تودوخه لوړه ده نو هغه سرعت د ویلې کیدو د هغه زیات شوی دی د واورو د یخچالونو او په زمن کې شنه پوښونه چې دي یعنی بوټي چې دي په لوړو ساحو کې یا واټر شیډو کې هغه کم شوي دي چون د حیواناتو لپاره همدارنګه د سون دپاره خلک هغه ته ډېر استفاده کوي چون دی کافي هغه خوراکي د حیواناتو لپاره نه لري نو دا سیلابونه مستقیم اثر د تغییر اقلیم دی چې په افغانستان کې موږ وسوینو.
د چاپیریال ساتنې متخصص واحد صدیقي و چې ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201
او اوسم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه او
ما د اوبو او برښنا له وزیر څخه دا خواهش ده چې د زندور ته د احاط راواسي د خلکو حال دی معلوم کی ځانته د خلک د ډیر مشکلات سره مخ دي او به پر یو سل واچا غاز په برمو کې نسته اوس پر می درې درې سو متر ته شبکې دل واړي نو بالا د خلکو تر واسټیر دی په سل پیسه د کیا چا پیسه د خلک بارسي وي دي نو د زندور ته د والي یا کانال جر ته جر راو کاږي بوت ډیر نږدې منګر موږ منځکا وچه دا غټه ساحه د ګوره زار شاد واسه خدرې سو شپه ته کاریزو وزر وسو کاریز لري منځکا را ده نو هله کوچ دا کار جر تر جر وسی په درناوی د پیغام خبرولو په هله. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت د زنده‌ور کجکیول سوالی څخه خبره در سره کوم. زموږ وب ډیر کښته دی پر 200 متر باندې دی 200 متر موږ دا څخه دا وبرا کارو نو موږ د حکومت طالبان ته دا غوښتنه ده چې موږ ته دا والو وکاږي. موږ د ډیر سخت مشکل سره مخامخ یو د چشنګو بلانه لرو لاس لاک کالداري مصرف پر راځي چې یوازې د چشنګو بسړي برابرې.
ازادي رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی هلی او سلامونه وړاندې کوم. زه اسدالله د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه می اړیکه نیولې ده. زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلی ده. د چشاک اوبه نه پیدا کیږي. اکثره باغونه او درختي مو وچ شوی دي. کومکونه نسته. یو کم تعداد کسان کده برمو وسولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي. چې دا کار د نور خلکو د وسه پوره نه دی. نه پوهیږو څه وکړو. ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو وخواته مخه کړې ده. کډې مو بارېږي د ښارونو وخواته ځي. کار نسته، غریبي نسته، محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي. زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول خپل ځای خلک دي. زموږ درد نه په دوا کیږي. هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه عبد الحجید هلمند ولایت څخه دا پیغام پریږدم. مخکې په هلمند کې و متاجنو د هیروینو څخه استفاده کول او هغه بیا سکوله. نو اوس دغه د چشیا فنامه چې دا کوم نشي توکي چې دغه استعمالي د دو کاروبار اوس په هلمند کې بيخي ډېر سوي دي. اسلامي امارت څخه دا غوښتنه کوو چې دغه کاروباریان او خرڅونکو سره سخت چلند وکړي او دغه مخنیوي وکړي. کچېرې دا ونه کې نه دغه بوټي محتاجین به نور هم ډېر سي او دا بیا یو جدي خطرې ټولنې ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دیو کی چزما آواز پر ټول میڈیا پر ورسېږي. زه پیغام آزادۍ ته یو پیغام لرم چې د افغانستان کې د خلکو ژوند د بل خصوصا د سیاسر ژوند په ډېر خطر کې په ډېر مشکلاتو کې دی. هیڅ نوا تحفظ نشته دی، هیڅ نوا آرامي نشته، سکون نشته دی. ډاکټر ته تللی نه شي، چیرته وتلی نه شي، کار کسب نشته دی، خوراک سسکاک طریقه نشته دی. خارجي کوم کومکونه دي هغه ټول په مطلبونو دي، په واسطو دي. څوک چا سره برای راست نه کومک کوي، نه مدد کوي، نه امداد کوي. که چا څوک څوک پیژني ور سره شل ځای کومکونه کېږي، که څوک څوک نه پیژني هغه نارنګ رنګ تقاضاوي کېږي. که د یو این کومک دی، که د ډبلیو ایف پی کومک دی، که هر یو خارجي کومکونه دي، یا ماشونه دي، یا نقدي کومک دی، یا خوراکه کومک دی، هیڅ یو چاته په صحیح طریقه نه ورکړ کېږي او نه څوک ورکوي. په راستي مستحقته نه ورکړ کېږي. دومره حده پورې ظلم دی چې هیڅ حد نشته دی. په لحاظ د خدای زموږ د خلکو غم وخورئ. موږ د دغه کفر ظلم د لاسه نور ډېر په تنګ راغلي. ډېر خلکو پکې خودکشیانې وکړه، ډېر خلک پکې مړه ژوندي ورک شول. زه غواړم چې دغه غږ ټولو دنیا ته ورسیږي.
د ازادي راډیو کارکوونکو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. عارف الله عادل احمد اقبال څخه مې دا پیغام پرې ایښی دی تاسو ته. د افغانستان کومې شبکې چې دي، سالات او ایم ټی این او روشن او افغان او دا کومې شبکې چې دي، دا مخکې په د جمهوریت په وخت کې خو دو بانه وو چې موږ پایې وهل کېږي او په امن ساحه کې نه دي او ستونزه ورته جوړېږي. د لکبله موږ انټرنیټ قیمت خرڅوو او نورې هر هغه اړیکې دي که پیغامونه دي ټول په لوړه بیه هغه کڅوړې ترلاسه کوي خلک. او اوس خو د عمارت په وخت کې خو داسې کومه پېښه نه ده رامنځته شوې چې د دو پایې ته زیاد رسېدلې یا کومې بلې هغه ته زیاد رسېدلې وي. خو دوی بیا هم هماغه په پخواني ریټونو کې دي، بېخي هغه بیې راکبه کړې ده. په دې هیله چې دوی دا پیغام واوري.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 14 201.
شي ځواني مرګ شي مړ شي جنگ ځواني مرګا غنم غوندې به مې غنم رنگ ځواني مرګا غنم غوندې به مې غنم رنگ ځواني مرګا